السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپل کتنې عکسونه خپاره کړي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر وو، په روانه دسمبر میاشت کې وروسته له هغه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو، چې په 13 سپتمبر میاشت کې لومړی وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړي استازي آصف دورانی له دندې ګوښه کړ. ښاغلی صادق لیکلي دي چې له طالب چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت ترڅنګ پر یو لړ مسایلو خبرې کړې دي، خو د خپلو خبرو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبان حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجری لمریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع وزیر روسي سرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یو تلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند لوټلو لپاره تګ راتګ کاوه او د دې لپاره اتل نه دی. فطرت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تند بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه خبرې له تاریخي حقایقو د هغه بی خبري بولي. فطرت د پیغور په توګه دا هم ویلي چې پاکستان پر خپل دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نوم ایښی دی. د طالبانو د حکومت مرسیال ویان محمود غزنوي هغه مسلمان افغان بللی چې د سیمې له ټولو مظلومو او تر ګواښ لاندې ولسونو سره یې د ایماني مسؤلیت له مخې همدردي کوله. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سږني ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو ایف پی نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې میلیونونه نور افغان وګړي به د دې سازمان له مرستو بې برخې وي. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په روان سخت ژمي کې به د افغانستان شاوخوا 15 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ وي. او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه کوي وایي د سوریه نوي واکمن ته نوي واکمنان د ته ډیر لیوال دي چې د بشار الاسد رژیم لخوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د سوریه لپاره د نړیوال بې پري او خپلواک میکانیزم د ادارې پلاوی پروند مشق ته خپل سفر پای ته ورسوه. د دې ادارې مشر رابرټ پټیټ د دې سفر پر مهال د شویو جنایتونو د اسناد او نورو شواهدو د خوندي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دا ځانګړی اداره د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2014 کال کې جوړ کړه او دا لومړی ځل دی چې پلاوی سوریه ته ځي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې همشته آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومې میرمنې د ناوړه اغیزو کیسې کوي.
ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پرتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو دا ډېر زیات منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
یو شمېر متقاعدین د طالبانو دولت د دوی په وړاندې په بې عدالتۍ تورن.
کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپله مریض یم، حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض نه راکوي.
د طالبانو مشر تازه ویلي متقاعدین د خپلو حقونو د تثبیت لپاره محاکمو ته مراجعه وکړي. یو شمیر محصلان وایي دا مهال فزیکی څیره هم د نمرو په اخیستو کې رول لري.
محصلین کې کلا او ریش نظر شبا شد دا نمرات هر
هغه محصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي.
او د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هنیه په ایران کې یو هدفي برید کې وژلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه تخراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 4 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه پروګرام د سر راپورته. نن د دسمبر 23 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو لبندیزه ټیک 2 کاله پوره شول. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغیزمنې شوی دا مهال د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې همدا میرمنې وي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی مخکې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په ندولتی موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کاله پوره شول، یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي ل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمین کابل اوسیدونکو لیلما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو ندولتی موسسه کې دنده درلوده. ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زید تو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دندره نه خستل شوې ده. تیر دوه کلونو کې چې لخصونه کار خستل شوې ډېری میرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګری په توګه کار کوم. 50 افغانۍ یو څوک راکړي باور وکړي داسې سختې ورځې مې تیرې کړې. که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه. په ویخه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوندګه چاره نه داشته.
د کندهار یو اوسیدونکو صدف چې دا هم دوه کال وړاندې په ندولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز لپاره کلو وروسته وزګار شوې د خپل ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پراتګ سره چې تقریبا 3-4 کال کېږي چې د ډېر زیات اغیز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پراتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو د ډېر زیات منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هر موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغه موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وزندول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکال افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپګم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و هم اوریدل چې نن ټیک 2 کاله پوره شول چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو پر کار بندیز لګولی دی او افغان میرمنې وایي چې دغو بندیزونو متاثره کړي. بل ورته له تیرو 3.5 کلونو راهیسې افغان متقاعدان نه دي توانېدلي چې خپل حقونه د طالبانو له حکومت ترلاسه کړي. دغه متقاعدین اوس د ځان په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند بې عدالتي بولي. تفصیل په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړویستلی د خپل حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باوري دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب بشي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یو بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې 3 کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. خو زه راته وایي چې محکمه ته ولاړسم. زه په زمي کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوی نه دي. درې ژمې سپارې کړه دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپل مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ور شو چې تاسو ته ماشین ورکې نو پیسې جنس هم نه ورکې راته. بنا اندغه سخت ژمې را روان ده، واړه مریضان دي. د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ نه لرو. نو تاسو د طریقه زمونږ مقامات ته که زمونږ هغه ورسوي که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یالیندې په تلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپل حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي، ځکه د هغوی حقونه لوړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده، ځکه چې دا 150,000 نفر دي. د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره ټولنی پروسه ده. دغه محکمې ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي. پیسې حقوقي معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي. او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی، اوس لپاره نه ده. دا ډېر په خوانه د تقاعد موضوع شته. د تقاعد ګرځي سکوک مالیالت کارمند دولت نه وځي کیږي، ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکي.
په تازه مورد کې د اکشن به پورز د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامی کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 100,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزای وایي امریکا او ناتو له افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. نوموړي د خبرې پرون په یو غونډه کې کړي چې تفصیل به له فريدي سیاله وو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال وایي د کابل او تهران دښمن یو دی. د شیر محمد عباس تانکزی په باور لویدیس هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس تانکزی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. تانکزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. تانکزی د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس تانگزی د سوداګری او پنګونی خونی په دیناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتی او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یې ورسېدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیځ پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې په دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیځ لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانکزی وایي طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سره سیمګی ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خوره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالبانې دوهې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالي ته دمه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزنسته چې تاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړی چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نه شي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تر څو میاشتو ځانډ ورسته د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنل چې په ایران کې د حماس په خوانی مشر اسماعیل هنیه د دوی په هدفي بریټ کې وژل شوی. تفصیل له احمد تکلا اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطیني حماس ډلې په خوانی مشر اسماعیل هنیه د اسرائیلي پوځ په هدفي بریټ کې وژل شوی دی. ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیه له برخلیک سره مخامخ شي. هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیلو وژلي دي، په سوریه کې د بشار اسد رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د 2023 کال د اکتوبر په 10 د یو پراخ بریټ په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نخښه کړل. په دې ترڅ کې اسماعیل هنیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. که څه هم عمومي باور دا و چې د هنیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی، خو د کاتس پرونی خبرې د هنیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړ چې د حوثیاغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني. هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او حدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي. ایران پلاوی حوثی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حمله کړې دي. په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د د تیرې شنبه ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لک تر لګه شپارستانه اسرائیلیانې ټپیان کړل. اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندېدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو د راپورونو په برخه کې راځو چې د کابل د شپې په انتون د شریعتو د پانزي او شمیر پخوانی محصلان دا کوي چې استادان یې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکتو ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
حسیب الله چې د کابل په هنتون د شریعتو په هنزي محصل دی ادعا کوي چې د دې په هنزي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې کمې او خولې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 23مه لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربېره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه محصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
نمرات دې سمستر په اساس صورت، د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت لمخې کمیږي. دغه کسانو لپاره چې ګیره او خولې د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي. خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولې نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولې ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم لازدي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
اوریدونکو مخکل دی چې ستاسو پیغامونه تراشو، ورزو دی چې په افغانستان کې یو شمیر کسان وایي دوی چې په روزمره ډول یا په ورځنی ډول قدم وهي تر نورو زیات ځان صحتمن یا روغ بولي. دا چې د قدم وهلو ګټې څه دي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمیر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورټي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهال ویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتی جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د ښځو لپاره د ورزش ښه لاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانۍ د لرې کولو د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ له امله ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیره مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي راډیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ختيږي او کولای شي خوب وکړي. که چیرته پیاده و نه ګرځي نو د شپې خوب مو سم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځله راويخيږي خپله چې لاس بجې وې د شم د سهار مانزه تر راويخيږم.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ور تمامې دی شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروي سني البته دا
پیاده ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکیو ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچېری په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت تر غنداد ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کی نو بیا ته په ایران کې گزاره کی بیا نو بیرته د ایران حکومت گیری دا په څه خاطر بیرته گیری چې پاسپورټ چری یا جنې اخی دا ولې نه دغه کی چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورټ مصرف وکي هم پر ویزه مصرف وکي اول ته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ چری دا ولې دا په څه خاطر دا ژغولې د افغانانو نه اوریدل کیږي دا ولې د ونزلین کیږي پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولر سي حالت بیا پاسپورټ چری دا ولي ورشي دا ژغ باید واوریدل سي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونو کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زایر ټلیفون نه د پاره زو اوس په الحاله زغره ته راختلې يم دلته غرته چروخې جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقې د کاری د کلی اوسیدونکو زما دا یو پیغام د ازادۍ رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده په مسیسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مسیسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولې دي بانکي جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه هم کړي دي په چانده پسې دي نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ غږ نه اوري موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي وسلام ډېره ډېره مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو ازادي رادیو ته غوږی څلور نیمه بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د 25 دقیقو بحث خبرې دوته چمتو دی دا بحث دوشنبه په ژوندۍ بڼه خبر شوې نن تاسو تکرار اوري خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیست د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ ایله طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی محمد صادق نن پر خپل ایکس پانه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپل کتنې عکسونه خبره کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت ترڅنګ پر یو لړ مسلو خبرې کړي تر اوسه د خبرو جزئیات نه دي رسنی شوي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د 15 هجری مریض پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوی پاړه د پاکستان د دفاع د وزیر روسي سرګندونې غندلې دي د خاغلی فطرت په وینا خواجه آصف په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي چې محمود غزنوی به د هند د لوټل لپاره تاګراته کوي او د لپاره اتل نه دی فطرت تیر شپه پر خپل ایکس پانه په یو تون بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه سرګندونې له تاریخي حقایقو د هغه بی خبري بولی د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سګنی ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرستې ورسولې شي او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې کوي وایي د سوریه نوی واکمن دې ته ډیر لیوال دي چې د بشار الاسد د رژیم لخوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته کېږي نظام حتی کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه دقیقې بحث شرغلست نن پر دې خبره کوي چې د طالبانو حکومت ولی د تقاعد سویو امتیازونه او معاشونه نه ورکوي د دې پر ځای چې دغه تقاعد سویو خپل حق حقونه ورکړل شي دوی د تورونو کسانو په څیر ځنګړو محکمو ته لیږل کیږي د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې له تقاعد سویو کسانو غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي دغه وزارت د اکشن می پورس په ویلامه کې ویلي چې د تقاعد سویو غوښتنه د شریعي اصول لمخې د مالی وزارت او اړوند ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کیږي د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو اته مادي فرمان کې د تقاعد سویو د حقونو او معاشونو ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنټس دغه فرمان ماتن د شنبه پورس خبر کړ اخونزاده د سش کال پوري عمل میاش کې سپارښتنه کړې و چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه دي د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي افغانستان کې د دولتي کارکونکو د تقاعد سن 15 پېټه کال دی یا هم چا چې 40 کال په دولت کې کار کړی وي تباندې درې کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګول ورسته د تقاعد سویو معاشونه نه دی ورکول سوی دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ځکه د دوی عمرونه زیات دي او څوک کار نه ورکوي له لسیزو راهیسې د دغو تقاعد سویو کسانو له معاشونو د تقاعد په نامه پیسې ګرځول سوي خو اوس د طالبانو حکومت د دوی د امتیازونو ورکولو ته تیار نه دی پخوا به په ځینو خاصو مواردو کې مجرمانو یا هم په جرمونو تورونو کسانو لپاره ځانګړې محکمې جوړېدې خو اوس د تقاعد سویو کسانو لپاره ځانګړې محکمې ایجاد شوې دي په همدې بحث کې دا موضوع څېړو چې د طالبانو دغه اقدامات په څه معنا دي آیا د تقاعد سویو کسانو امتیازونه به دوی ته ورکړل سي که یې په وړاندې نور خنډونه هم ایجاد شوې دي د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی یو تقاعد سوی شاغلی کریمی بل تقاعد سوی تن یار محمد انوری او د متقاعدانو د ټولنې مشر افندی سارنګر درې وړ ملمنو ته شرغلاست وایم په پیل کې شاغلی کریمی د طالبانو ورستی اقدام د متقاعدینو د امتیازونو په برخه کې مستاس په نظر څومره اندیشنې پرولې دي یا څومره د هر کلی سره مخامخ سیوی
دغه فرمان خو به خلک چې دین ملاتړ کړی دا یا مونږ هم ملاتړ کوو په دې معنی چې د طالبانو مشر دا فرمان امضا کړی دا او صادر کړی دا. دغه فرمان یو تناقض لري. تناقض په څه معنی؟ یو تناقض دا ده چې د اصل فرمان لغوه کوي، او دویم موضوع دا ده چې دا په دې معنی چې مونږ پس له دغه درې کالو نه چې درې کالم تیر که اسلامي امارت تر بیرغ لاندې لا هم دوی ته یو اتهام لرو، یو مشکل لرو چې دا باید د محکمو له لارې باید حل کړو. تاسو خپله پوهېږئ، د افغانستان ټول خلک پوهېږي، د ډهاز د جهان ټول خلک پوهېږي په دې باندې چې مونږ داسې یو سن نه لرو چې مونږ ته کار مساعد شي، مونږ وکولی شو چې کار وکړو. اوس خو په افغانستان کې ځوانانو ته کار نشته، یا څه خاصه یې دا بډایانو ته چې بیا مونږ یو، او مونږ په دې باندې هم تاسو خبر استئ، ټول دوستان هم خبر ده، په دې باندې ټول خلک هم خبر ده او پوهېږي چې مونږ خو ځامن لرو، مونږ خو نور خپل یو بسته یو تشکیل یو خانواده لرو. داسې نه ده چې ځان ته وچېږو. تاسو به خبر شوی استئ چې یو سیمن صاحب یو بیچاره متقاعد د دې په خاطر باندې چې دوه زامنې لرل، یو د یو حادثې په حساب، بلې د بل ترافیکي حادثې په حساب باندې بیچاره په شهادت ورسېده. دی په دې خاطر چې د هغوی هغه اولادونه یې نسو اعاشه کولی، د هغې په خاطر یې خپل ځان یې مړ که ځان یې وژه.
ډیره مننه ښاغلی انوري، ستاسو نظر به راواخلو. طالبانو د خپل حکومت د خواخوږو او مامورانو په باب څه ویلي دي چې هغوی ته به تقاعد ورکول کېږي که عین برخلیک سره به هغوی هم مخامخ وي؟
دو خو خپل هغه خلک چې امارت را تک نه وروسته چې دو تقاعد شي، دو د پاره ځانګړې محکمه نشته. دغه متقاعدین چې مخکې د جمهوریت دورې نه تر داوود خان او ظاهرشاه تر وخت پورې دو د پاره ځانګړې محکمه جوړ کړې چې دو مجرمان دي. یعنی یو سړی چې ځانګړې محکمې ته لیږي باید مجرم ولیږي. اوس دغه خلک څه ګناه کړی ده؟ ګناه یې څه ده چې دو درې کاله د دو حقوق چا ور نه کړه؟ او چې دا خلک غواړي چې زموږ حقوق را کوي، ژمی ده، یخ ده، د موږ اولادونه ته یخ ده لاسه په دغه حالات کې دي، او مونږ چې نه لرو، مونږ په دغه ژاړو چې وروره مونږ چې نه لرو، اولادونه د موږ نه ډوډۍ غواړي، د موږ نه سوده کوټه غواړي، دا شی مونږ نشو پوره کولی. یوازې دې نه چې دا زموږ حق را کوي، دو مونږ محکمې ته لیږي. آیا که مونږ مجرمې کوم ګناه هم کړی، په کوم ګناه باندې چې ته مونږ محکمې ته لیږي، بیا زموږ حق ده، حقوق ده، دا د پخوانه د درست دنیا کې دا حقوق بالکل رسمي چلیږي. او دلته چې راشي وای وای دا تاسو لاشه محکمې ته لاشه، بیا به دا ځانګړې محکمه به جوړېږي، بیا د ځانګړې محکمې نه وروسته بیا به په ورقیار کوي د لاس کې وای ورقه یې، دا به فرمه درکوي، بیا به زه مربوطه ارګان ته، بیا مربوطه ارګان دا تزی کوي، دا به بېرته وړي. دا کلونه کلونه تېرېږي. اصلا د دې باره چې دا خلک لږ احساس وکړي چې دغه ژمی ده، دغه یخ ده، خلک د یخ د لاسه په څه حالت کې دي. نور موضوع خو پرېږده چې دا ډوډۍ نشته، د ډوډۍ په قصه کې دونې دي، د لباس په قصه کې دونې دي، د مړي ژوندي په قصه کې نه دي. وایي دا خلک زموږ په مقابل کې دو زموږ سره جنګېدلي. اردو هېڅکله په طرف کې نه واخېږي. هر څوک چې راشي، اردو، پولیس، امنیت، د هماغه نظام عسکري، دو نه پوهېږم چې دو چی شي ګناه دپاره دا خلک نیولې دي چې دا باید غون خلک باید لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، دو رقب وکړي، دو به راشي. یعنی تور نه خود پسې دا خلک لېږي چې وروره لاړشه. دغه درې میاشتې اوس حقوق نه ده، درې میاشتې دلته شو، بیا دغه بودیجه تر عمل فور جوزا پورې بودیجه نه تصویب شوې. بیا په دې معنا به کې بیا په دې کې به بل کالم تیر شي. په دې معنا چې دا موضوع نه راکوي، نه ورکوي، نه زړه یې ده. مطلب په دغه نامه باندې چې درې میاشتې دا خلک دغه نامه وکړي چې دا د نوې وري میاشت کې به د تاسو حقوق به مونږ وزارت مالیې ته دستور وکړو چې تاسو هغه شو، بیا به ته به محکمې پسې ځې، بیا به ته ورقه کوي، ته به ګرځې، بیا به ځې قطه ته، هغه قطه به د چیرته یا قطه نوم بدل شوی، دغه قطه به تاسو تصدیق وکړي. ولې په دغه هر وزارت کې یو مدیریت د تقاعد شته، غونډ اسناد هلته شته، بیا دلته مستقل ریاست د تقاعد موجود ده، غونډ اسناد هلته موجود ده. که ته دغه تقلبي خلک پیدا کوې، دغه تقلبي خلک آسان پیدا کېږي.
ډېره مننه. د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر هم را سره دی. سنگر صاحب، تاسو هم باس د شرغ لسته سوات من په جریان کې است. محکمې ته چې تاسو مراجعه کوي، له تاګ وروسته څه پروسیجر تاسو ته ټاکل شوی دی چې دغه خپل حقونه تاسو تثبیت کړئ؟
زه خپل خو محکمه دې لپاره نه پیداوم چې دغه تثبیت شوی حقوق ده. تثبیت شوی حقوق کې نو دوی کې کومه بل فیصله سو نشي کولای. دا د داوود خان نه نظام نه را پدې خو پورې د متقاعدینو دا یو اصل د حق ده. ځکه د مته برحالې په وخت کې دینه سکوک مالیات تقاوت په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. دغه پیسې راغلي دي په د افغانستان بانک کې زیرمه شوې دي. نو بناان د افغانستان بانک چې هر حکومت یې کې امارات اسلامي کبل حکومت یې هغه مجبور او مکلف دي چې د متقاعدینو حقوق باید ورکړ شي. مګر متاسفانه چې ته درې کلو پورې زموږ حقوق را نه کړسل نو اوس پیر نه پاره چې دغه نوی فرمان ته ټول متقاعدین خوشاله وو چې شیخ صاحب دا فرمان ورک متقاعدین ډېر خوشاله غان ولې دې فرمان په اخو او شاو لاندې برخه کې یو متقاعد سپینګری چې غل اصول په خې لرزيږي هغه فل د پکور کې پروت ده هغه څنګه کولای شي چې دا محکمه ته لاړ شي دا یو دوم ډیر متقاعدین زبنګ مرسي وی دي دغه وکیلان خځه د خځه هم فال د پکور کې پرته ده دا څنګه وکولای شي چې دا محکمه تلاشي بل دا چې دا محکمه پروسه ډیر وګده پروسه ده زې امارات اسلامي نه خواهش کوم پیشنهاد کوم چې دغه متقاعدینو دغه محکمه پروسه دا باید ډیر خلاص شي. اول خود دې دې تقاوت د پیسو لپاره زه فکر کوم چې زما شخصي نظر ده چې محکمې ته به ضرورت دی ځکه چې یو تثبیت شوی حق ده د دولت قرضدار ده د متقاعدینو امانت پیسې په افغانستان بانک یې خېدي نو دې ته ورقرزه دا و دا به زه مخکې دوستانو ټول چې دغه پروسیجر ټول په دې شکل د پیل لپاره ولې دوم دا چې دغه پروسیجر به کاری تر اوسه پورې نه رئیس د ستر محکمې بیان کړی دا او نه دی دی اوس فعلا لپاره دغه طرحه لګلې ده بره دغه اجراتي کاری چې څنګه دی دا فرمان عملی کی نو دا متقاعدین یو نفر نه ده دونه دی دا یو لکه 50000 تنها د جمهوریت دی وختو متقاعدین دي دا چې دی اوس د امارات اسلامي په وخت دا تقاوت شوی دا ان یو لکه 50000 ته ارقام رسیدي آیا اوس دې ته موږ دې تایرانی چې دغه محکمه بنو دی ورځ ستونه پر د دې ورقرزو ته احکام ورکي او د سره زکه چې هر متقاعد د هانت پښتني کې یالت په فرمان کې ویلي چې مقنی دلیلو سره دا به دغه خپل مطلوب چې مربوطه ته یو میاشتل ته درې دوم بل هغه دا ویلي دي چې هر متقاعد به ته اسناد ولري د فعل لپاره زه همیشه دا وایم چې د متقاعدین په کورو کې آرشیف نه ده. متقاعد ډیر کاله مخکې تقاعد شوی شل کاله مخکې تقاعد شوی هغه لرزيږي سپینګیره ده دا اسناد خو په کور کې نه لري کنه ولې د متقاعد اسناد کوم مامور دی دولت چې تقاعد کیږي هغه وزارت مربوطه ورته علم خبر ورکي مکتوب ورکي اکرامیه ورکي ټول اسناد د متقاعد تر ریاست تقاعد ته لیږل کیږي ریاست تقاعد البته فعلا لپاره زمونږ موجود ده د متقاعدینو ټول اسناد عمل ته موجود دي ریاست تقاعد زبنګ د متقاعدینو سند یو کارت تفصیلا چې موږ ته وزارت مالی کارت ای ډی کارت را کړی دا سند د متقاعد دوم د بانک کارت ورته ور کړی دا چې متګه بانک کارت ته ځي د متقاعدینو خپل حقوق اخیستي دي نور باقی مانده اسنادونه زمونږ ټول پر ریاست تقاعد کې دي خپل شخص سره چې متقاعد دا هغه په کور کې کوم ډیپو یا آرشیف یا کمغه نن لري چې هغه د تابش لري چې د پکور کې اسناد ساتي هغه ویل چې ځکه دا خو رسمي اسناد دي او به تقاعدینو ته په هغه وخت زمان کې اسناد چانه ورکول چې خپل کور ته ویسي دا بل مشکل ده زمونږه درې مو دغه پروسیجر د کاري مونږ ته تر اوسه نه تعریف شوی چې آیا په ولایت کې محکمه دایریږي تنا په مرکز کې څو محکمه دایریږي نو موږ اوس به دې ته ماتل او شو دې ته انتظار یو مونږ چې دغه پروسیجر د کاری کوم کار چې د دې محکمه په تفاهم د وزارت مالی سره کوم برنامه د کاری د اجرات د متقاعدینو لپاره چې لري نو دا تر اوسه موږ ته تشخیص هم نه ده او تر اوسه کوم برنامه خاص نه ده معلومه چې آیا دغه برنامه موږ هر یو شخص وړیالته آیا کوم د متقاعدینو لپاره د کوم څو نفر ته نیږي ولکه وکیلان د مدافع غوندې دا کار کوي ولې زما په نظر شخصي نظر باندې دا یو ډیره غټه او د پروسره دلته او دغه متقاعدین د فعلا لپاره اشد ومتزرر لري موږ درې سلور جمی متقاعدین ډیر په لګه پتنده به بخاری به لروي تیر کړ او فعلا لپاره هم جمع دلته موجود ده دا په دې جمی کې د متقاعدین په کومو کې د لرګشته د زغال شته نه د ګرم کوو اغستانه دی بل امکانات سره او دا متقاعد یو نفر نه دا کورنۍ لري دا چې هر کورنۍ 15 سفر د ځک تر ته درېمه برخه نفوس افغانستان تقاعد ده او دا درېمه برخه ټول امارات اسلامي نه خفدي
ډېر مننه شغلی کریمی تاسو مخکې دا ونه وکړه چې یو تقاعد سی وکاس د بي وسي د لاس ځان وژنه کړی دا تاسو په ورور د تقاعد ریاست مخې ته د مالی وزارت مخې ته د غرض نورو زینو کې اعتراضونه هم کړی دي ل بندیزونو محدودیتونو سره سره تر اوسه چې تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړی ده هغه څه جواب تاسو ته درکوي چې درکول کیږي د غستاسو حقونه کنه
په وزارت مالی ته رئیس الوزرا ته حتی قندار ته د شپاره سورزه د پاره د سونه پر نومندگان سره لاړ
اعتراضونه چې دوی کړی وو یا کوي، مثال د خبرې د وزارت د ریاست ښځینه اعتقاد په مخ کې دا اعتراضونه صرف په دې ده چې دا خلک متوجه شي او زموږ مشکلات ومني او یا یې واوري. مشکل دلته ده اوس د وطن دپاره چې هیڅوک متقاعدین په رسمیت نه پیژنده او نه یې پیژني، نه وزیر صاحب د مالیې او نه داسې ارګان پیدا کېږي چې مشخص یو خبره وکړي چې تاسو ته په دغه تاریخ یو کال بعد، دوه کال بعد، درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله بعد درکوم. هر ارګان ته چې موږ مراجعه کړې هغوی دا ویلي چې بلې تاسو حق د موږ درکوو. بلاخره دغه د حق موضوع دغه سو چې فرمان صادر شو، موږ فرمان د صادرېدو هرکلی کوو، ولې مخکې چې سنګر څه ویلي یا نور دوستان ویلي دا پروسه ډېر طویل المدت ده، تر هغې پورې به څوک یا به ژوندی پاتې نه شي انشاءالله ولزین. دا زموږ متقاعدین اکثریت به یې نه وي، شاید پنځه نوي فیصده تر نوي فیصده پورې به یې نه وي، ځکه اوس پروسیجر د کاري د محاکم دونه بتی روان ده چې په دوه کالو کې په درې کالو کې نه نوې شمېره تر سلو تر دوه سوه دوسیې پورې رسېدلې. دا چې اوس هر مجرم متقاعد چې اوس یو لکو پنځوس زره نفره وي، نو تاسو فکر وکړئ چې دا به په څه مشکلاتو باندې، په څه جنجالو باندې، په څه کړاو باندې دی به راځي، بیا به کرا ورکوي، دی به بیا نوبت نیسي، دی به لرزیږي، لس نفره به د دې سره به ځي، هر موټر کته کېدلو پورته کېدلو خوراک او څښاک ټول شیانو سره به دوه درې څلور نفرې، دی چې تشناب ته هم ځي باید نفرې، دی چې شفاخانې ته هم ځي باید دې سره نفرې، دی چې موټر کې هم پورته کېږي باید دې سره نفرې. نو زموږ مشکل دا ده که دوی وغواړي، که عمارت اسلامي وغواړي، دوی ته ډېر اسانه لاره اوس هم شته د دغه فرمان د تطبیق لپاره. کېدای شي چې ستره محکمه خپله ځانګړې ډول باندې داسې ورته محکمه چې ورته ویلي چې محکمه ایجاد کوي، دوی د یو کمیسیون ایجاد کړي، دغه کمیسیون دې ولیږي ټول وزارتخانو ته، ټول دولتي اداراتو ته، د خزینې تقاوت وزارت مالیې د نمایندګانو په شمول دوی د لاړ شي عمل ته دې دا ټول اسناد خپله بررچي کړي، هر وزارت نه دې، هر ارګان نه دې جدا جدا پوښتنه وکړي چې مثال خبرې تاسو څو نفره متقاعد لري، راوړي د دې په هکله باندې اسناد، هغه چې معقول د دوی د معقولیت په حساب باندې چې دوی معقول ګڼه هغه جدا یو جدول ونیسي، هغه چې نه ګڼه هغه دې جدا، هغه خلک چې کوم مشکل نه لرل هغه ته دې اعلان وکړي رسمي چې تاسو مراجعه وکړي راسه خپل حقوق واخلي، او هغه کې چې مثال د خبرې څه مشکل وو هغه ته دې اول ورکړي چې وروره تاسو راسه محکمې ته، تاسو ورقه اردو کې د دغه په حساب باندې چې کمیسیون چلیو تاسو اسناد برچې کړی په برچی کې تاسو په اسناد کې دا چې نیمګړتیا پیدا شوی ده، نو موږ نه پیږو چې دا یخ زمای سره د څلورم زمای ده، تاسو باور وکړئ، باور په خدای وکړئ، یعنی دا ټول خرق دی واوري زدا چې یو شی درته وایم، والله بلا زما دی په خداوند په خدای باندې قسم ده چې تما تر اوسه پورې په خپل د کور لپاره یا زغاله خستی او یا لرګي خستی او یا زدي دې توان ولرم چې وای خلم.
واقعا ډیر سخت ده. ښاغلی انوري، یو تقاعد سوی کس په افغانستان کې چې لسیزې له معاش څخه د تقاعد پیسې ګرځول سوي په څه وضعیت کې ژوند کوي؟ مخکې ښاغلی کریمي یو څو موارد ته اشاره وکړه.
دا حالت د انسانیت د حالت نه وتلی ده، په دې چې دوه ته فکر وکړه، یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا تقریبا درې کال څلورم کال دغه روان ده. دا څلورم کال کې دوه هیڅ حایت نه لري، ګوره پیسې معاش د متقاعد لپاره هغه د دې حقوق یو مدرک و، هغه دو بند کړه، دو ورته نه ورکړي چې یو نفر یو کال ونه لري، دوه ونه لري، درې ونه لري، دا څلورم کال روان ده. آیا په دې کې دونه احساس شته په دې خلکو کې چې دا خلک به څه کوي، څه خوري، څه خل ژوند کوي؟ دغه حالت ډېر سخت حالت ده، ډېر په مشکلاتو خلک ژوند کوي، ډېر په بدبختي حالت کې ژوند کوي. نو یو نفر د زمون کر په نظام کې و، هغه ته پاره وظیفه نشته، هغه ته وظیفه نه ورکوي، نو خیال چې د تا اولادونه په وظیفه کې نه کوي، ته هم متقاعد دی، د تا حقوق هم نه ورکول کېږي، نو ته فکر کوه دا خلک به څه وکړي؟ آخر دینه به چی جوړ شي؟ په لسهاو خلک خودکشي وکړه، په سلهاو خلک دغه خپل ژوند له لاسه ورکړل، دغه بدبختي و دغه غریبي د لاسه. نو دغه حالت په دې ملک روان ده، نه پوهېږم چې دغه دنیا به هم نه اوري دا خبره، دنیا خو باید به دا خبره واوري که نه، دغه ده لو حق حقوقو، یو حقوق بشر ده، یو حقوق د ښځو ده، دغه حقوق د متقاعدین چې یو متقاعد ته فکر وکړه چې ده په هغه کې څو فامیلز ده، د دې اولادونه د دې د لمسیان د کډ ورکیان دوته ګوري چې بابا مې ماته چیراوري بابا په پلاس کې واک چی نشته بابا چی بچی وکي د بابا حقوق څوک نه ورکول کیږي نو د بابا حقوق ورنکي او په دغه فرمانو باندې دا لکه چې ماشوم ته یو دوره پی هغه پلی واخلي او زبر ور دغه باندې سات تیر کا دا فرمان د غولولو فرمان ده دا د واقعیت فرمان په دې نه ده چې دا په کلونو کلونو دا موضوع نه حلېږي اول خو مونږ ته ویل چې تاسو حق نشته دغه لاره اکاډمي علوم دوه مفتیان امضا کړي تاسو حقوق ثابت شو حق ده د تقاعد حقوق حق ده وخت چې دوه مفتیان فیصله وکړي امضا وکړو نو بیا محکمې ته څه ضرورت شته چې بیا محکمې دپاره دولار شي محکمې ته لاړ شو خو محکمه هلته په دوه مفتیان امضا وکړه که نه هغه دوه مفتیان خو فتوا ورکړه چې بدلو حق ده مسلم حق ده وخت چې مسلم حق ده نو بیا څه دپاره دا فرمان بیا ځانګړې محکمه جوړېږي بیا به زوري شرعي حکم له نقطې نظره شرعي حقوقو تقریبا دوه کاله درې کاله دوه کاله تقریبا مخکې فیصله وکړه چې د دوه حق ده مسلم د دوه حق ده د دوه د معاش نه ګرځول شوی ده د دوه پیسې دي د دوه پیسې په جب کې دي د جب نه څوک نه ورکي اجازه نه ورکي هغه ورته ورکي نو دغه حالت ډېر بد حالت ده ډېر مشکل حالت ده په دې مونږ پوهېږو په دې چې ولا دا فرمان چې د لاړ شي محکمې ته لاړ شي د محکمه دوی شي دغه به بیا تقریبا ډېر وخت نیسي په دغه وخت سره دا کار نه کېږي اولا خلک دا چیغي وهي دا وایي چې د مونږ حقوق راکړه ژمه ده یاغه ده وخت چې ژمه ده یاغه ده چې ته په جدګد یې میاشت کې ماته حقوق نه راکړې په دل وکې نه راکړې په ووت کې نه راکړې حمل میاشت کې بیا روژه شوه بیا د دې بودیجه له پاس کې پروت کله بودیجه دوه اعلان کړه ما تر اوسه پورې افشا کړې نه ده چې اسونه بودیجه ولې کوم څه دپاره وه نو دغه حالت سره دا بیا په کلونو دغه موضوع پیریږي په دغه باندې ځان هغه کړم چې وروره مونږ فرمان ورکړی دی څه شي فرمان ورکړه دغه فرمان خو دې دپاره نه ده چې دغه فرمان حق ده ثابت شوی ده مفتیانو ته امضا وکړه چې وروره حق ده وخت محکمه فیصله وکړه هماغه قاضي ده هماغه مفتي ده هماغه مفتیانو ته امضا وکړه
حق ډیر منل. تاسو د ځنګړو محکمو مسلې ته اشاره وکړه شغلی سنگر. ځنګړو محکمو ته ورتک چې وتقاوت سوی کس خپل امتیازونه تثبیت کړي څومره ممکن ښکاري چې په دغه محاکمو کې هم ناس کسان هغه څوک وي چې د تقاوت امتیازونه د ورکولو مخالفان وي؟
تشکر مننه دې چې خو مخالفان خو مونږ ته نه وایي مګر زه دا وایم چې دغه په محکمه کې دې کې ډیر مسلکي کسان وسیږي هغه مسلکی قاضیانو وسیږي چې دا په قوانینو باندې پوهیږي دا په قانون دي ذاتي افسرانو پوهیږي قانوني اساسي باندې پوهیږي بدني قانون باندې پوهیږي قانون د کار باندې پوهیږي نو دلته ضرورت دا ده چې د امارت اسلامي باید دلته مسلکي قاضیان ته وټاکي چې د متقاعدینو حقوق په خولاندې نشي ځکه چې دا یو خو قاضیان خو ډیر دي خو دلته اهلی خبرت ضرورت ده دې به خیر ده که په دینور نلری یو بل چانه دې بل مرجن راوغړی نو موږ په خوانی قاضیان هم لرو متقاعدین قاضیان هم لرو حقوق دانان هم لرو ځکه دا موضوع حقوقي سوله چې دا موضوع حقوقي سوله دا فیصله هر څوک نشي کولای دي متقاعدین په اړه باندې ځکه کبه دې وي چې دا قوانین هم نه منو دا شرعي نظام خوشته د قانون خو زموږ قران ده ولې په قران ته خو دا مثلا نه ذکر شوی چې متقاعدین ته باید حقوق ورنکړي شي دا خو حق ده حق مثلا حق ده چې هیڅوک انکار نشي کولای نو د دې په خاطر باندې اوس مونږ ته دا مخکې له وخت دا خبره مونږ ته ځکه چې تر اوسه محکمه نه ده ایجاد شوی دا پروسیجر د کاري دی مونږ نه ده لیدل تر اوسه مونږ ته چا نه ده ابلاغ کړی متقاعدین ته چې تاسو دغه اسناد لري دغه تاسو له پښتنه کیږي تر اوسه پورې دغه عملی بڼه نه ده نیولې نو دغه بعضی خبرې زمونږ مخکې له وخت چې کوي دا یو پیشبینی ده چې کوي مونږ وګورو چې په دې کې څه شی راوځي آیا د متقاعدینو په ګټه ده که په تاوان باندې ده ځکه چې پروسیجر د کاري د محکمې باندې مونږ پونه څه اوس مونږ نه یو دا کولای شو نه فرمان راولای شو نه بلکې کار کولای شو ځکه چې فعلاً لپاره هیڅ خبر هم نشته وزارت مالیه جل ته نیسي ریاست تقاوت ته وظیفه ورکړې ده چې آمادګي به تونی چې ریاست تقاوت د تخنیکي ستونزې کمپیوټرونه بایومیټریک دا سیستم ټول فعال کړي هغه په کار کوي نو محکمې ته اوس وګورو چې مجبور یم سبانه باید موږ رئیس د سترې محکمې ته وزیر صاحب رمانی ته موږ د ملاقات پیشنهاد ورکړو چې د دې خبرې موږ واورو پس هغه موږ کولای شي چې د فرمان په مورد کې مفصل ټول معلومات ورکړو ځکه چې تر اوسه دا یو فرمان راغی
دغه شیانې پکې لیکلي دي. دا چې اوس دلته څه کېږي نو موږ په دې باندې هم موږ معلومات لرو، نو موږ به لږ منتظر شو دې ته چې دغه د دې دغه طرحه کوم پروسیجر د کاري کې دی دا عملي کولو لپاره چې دی تیار شو. یو نفر چې وخته موږ بیا پوه شو چې په موږ باندې څه کوي ساده دی. بل دی دا خیالي متقاعدین هم موږ لرو، دې به ورته کې دی دا کار شروع کړی په تصفیه کې، خو خیر هغه ریاست تخاوت دا تصفیه کاری کولی شي. یو تعداد زمونږ مړ شوي دي، یو تعداد زمونږ په خارج کې دي دا متقاعدین، یو تعداد ګوره مدافع وکیل نیولې ده، یو تعداد دلته وکالت خطونه جوړ کړي دي. دا متقاعدین او دومره دا چې یو لک اویا زره یو لک پنځوس زره موږ وي دغه زمونږ متقاعدین دوره نه شخصي متقاعدین دي. پښتره مخالف قومندانانو هر یو څلوېښت نفره د سالو یو نفر پنځوس نفر سامیا و دی باور کړ دا نفر زما د تقاوت تصوخ دی. دا هغه تقاوت دی، دا هغه بل ته برحالې ماشه مخشال ته تقاوت مجدا موضوعګان باندې هم موږ لرو. دا چې دوی څه پلان لري نو دا به مخکې وخت چې موږ تفسیری پیښو کو نو دا به موږ منتظر شو چې موږ ته محکمه څه وایي، وزارت مالیه موږ ته څه وایي. اوس خو صرف ټول فرمان دغه ولې فرمان ته موږ ټول خوشاله وو ځکه چې دا یو ته دریچه وایي او کړکۍ وایي متقاعدینو لپاره واضح شو چې حکومت پوه شو چې دا متقاعدین حق بر حق ده. موږ دغه ته خوشاله یو ځکه چې موږ ډېرې چې دي د درې کلو کې ډېر مسایل راغله. مسجد دوستانه ویل ګورې یو جلال آباد په دیوال باندې وهلې ده خودکشي وکړه. کورونا بل ورځ په پولیس چرخي په فامیلانو کې دغه فرمان نومي چې واورې د اغال ته مرسته پرلې کولل ته مړې ویلې دا و زره پیګل چې دا له خوشحالي مرسوې ده او کله غم مرسوې ده. نو دغه څه تلفات هم موږ لرو دا دیگر خو ده دغه متقاعدین ته ټول رواني تکلیف فلم پیدا شوی ده. په خدای ډیر کورونا غلطي ځاتي ځکه چې جب کې پیسې نشته اقتصادي ضعیف ده په یخه ګوټه کې دی ناسه خېټه وږي ده. نو دا به څنګه فامیل سره به کیدا به څنګه ورشي کی فامیل کی او هر متقاعد چې ګوري سوال نه سیندل سفر دا اولادونه لري مسیان لري دی کورنۍ مشر دلته. نو په ډیر سخت سوزي چې دا متقاعدین دي بیا هم د امارت اسلامي نه احترامانه خوښ کیږي چې دا روسل لنډه کی او ځینې کی
ډیر مننه شغلی کریمی د خبرونه وخت ډیر کم دی. کچیر تاسو راته وایست چې ک تاسو د تقاعد امتیازونه نه درکول کیږي ژوند به څنګه تیروي، ژمه به څنګه تیروي چې تازه پیل سوی
دا درې کلم چې تیر کړی څلورم کال باور وکړي چې موږ د شرما خپل د کوڅونه خپل د کوڅو ته چې ننوځو یا خار ته وځو یا ننوځو د دکاندارانو نه پټ وځو پټ ننوځو پټ وځو په څه خاطر باندې هغه تر اوسه پورې دا چې تکلیف کوي چې دوی لکه پخوانی مامورین غونډیا چې به ماش ولري یا پخوانی تقاعدچیان غونډي به دوی په کال کې ټول خپل امکانات اخیسته زمونږ پیسې به یې ټول یو ځای راکول اوس به ماچ کی او چې دوی پیسې ورنه چې زمونږ تقاعدي څوک دا درې کال کې اجرا نه کړ هغه څه وایي هغه وایي الله مونږ هم څه مشکلات لرو ولا زمونږ دکانو کې چې نهسته ولا زمونږ مغازو کې چې نه ده پاتې. دا چې یو جزا ده چې دینه سړی مطلق بندي دي دغه حالت هغه بندي ته ډیر خده
ډیر مننه ژوندۍ اوسې دا وريدونکو نه هم مننه د غرض د پروګرام د ملمنو چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته. په دې بحث کې مود تقاوت سو یو پرستونزو خبرې وکړې د بحث ملمنه او یو تقاوت سو شغلې کریمی بل تقاوت سو کس یار محمد انوري د غرض د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر
سمندر سر زین روشن خالی جلے کڑی دی بیا چیری بھرے سڑکے میں سمندر سر زین روشن خالی جلے کڑی دی بیا چیری بھرے گے کڑی دی بیا چیری لے اچي